سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې وخت ما خام شپږ بجې شوې په دې خبري مجله کې مو ز فرشتہ صحاک کوربنه یم پیل کوو د دې ورځې په خبرونو په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د یولسو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو 92 مثبتې پیښې په تیرو دوو اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې دي د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو د واکسین د روان کمپاین په ترڅ کې چې له دوشنبه راهیسې پیل شوی په پام کې د څه کم 2.5 میلیونه ماشومان واکسین شي د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه په پاکستان کې هم د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د 14 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی په تورخم کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې وه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکی خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شول د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون ناوخته پر خپل اکاونټ کې لیکلی وو چې پرون ماسپښین پاکستانی پوځیانو د ګورګي په سیمه کې د افغانستان پر لور ډزې وکړې چې د دوی ځواکونو له دفاعي ځواب سره مخ شول قانی ټینګار وکړ چې د دوی ځواکونه به پر هر ډول شرایطو کې له خپلې خاورې څخه دفاع کوي د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه د ګورکي په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د جوړولو هڅه کوله چې وسلوالو طالبانو یې مخالفت وکړ په راپور کې پر دې مسلې هم تمرکز شوی و چې هڅه کیږي د قربانیانو له کورنیو سره وغږیږي پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي په تورخم کې د پاکستان دیالتی تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشال رادیو ته ویل چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر شوی چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه هم خلاص کړي دي او پر دروازو باندې مسافرو تګ راتګ هم ډیر ژر پیل شي په تورخم کې یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نخ پرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې تیر شپه شاوخوا یو بجه د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د خبرو په پایله کې دا پریکړه وشوه او دغه راز موافقه وشوه چې پر دې دروازې د دواړو لورو د هر ډول تعمیراتو له جوړولو مخکې به یو بل ته خبر ورکول کیږي د تورخم دروازه پرون وروسته له هغه وتړل شوه چې په غور کې سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ نښته رامنځته شوه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی وو چې سیمه کې د ولسی وګړو پر کورونو هم ز شوی دی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاش دافیر کاریان دیګر وای د افغانستان لپاره د نړیوال بانک لنوی رئیس فارس حداد زیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي نوموړی پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دغه کتنه رغنده کړې او ویلې دي چې دا د ښځو پر مالکیت او د ښځو په مشرۍ سوداګري باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار استاینه کوي اغلی ریګر وایي د افغانستان اقتصاد د ټولو خلکو هڅو ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د قطر له پلازمینې دوهې څخه فعالیت مخته وړي خو میرمن ډیګر ندی ویلي چې دغه کتنه کله او چیرته ترسره شوې ده نړیوال بانک لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې فارس حداد زیرو د افغانستان لپاره د دې بانک د رئیس په توګه ټاکل شوی دی په داسې حال کې چې د اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي د څنګلوري بلګروت د سیمې یوه ولسوالۍ نږدې په بشپړه توګه اوسیدونکي خالی شوي دي د سیمې والي ویچسلاو ګلادکوف نن سه شنبه سهار وختي پر ټیلیګرام چینل په یو بیان کې لیکلي چې له 12,000 زیاتو کسانو چې دا د کراسنو یاروش ولسوالۍ نږدې ټول نفوس دی سیمه تخلیه شوې ده دغه په خبره شاوخوا زر کسان په موقتی سرپناو کې ځای پر ځای شوي دي ویل کېږي له جګړو مخکې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 14,000 کسانو ته رسېده دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونه د بلګروت په ګاونډ کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. په هغه ویډیو کې چې اوکراینی ځواکونو پرون د اگست په 12مه خبره کړې، په کې ښکاري چې دوی د کورسک په مرکز سوچیا کې ګرځي را ګرځي. د دغه ویډیو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو په کې د اوکراینی پوځیانو خبرې اوریدل کیږي چې وایي دوی تر اوسه له روسي ځواکونو سره نه دي مخامخ شوي. اوکراینی ځواکونو د اگست پر 6مه پر دې سیمه یرغل کړی دی. دا خبری مجله تاسو له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو اوس په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. په دې مجله کې براسره واوري چې ځینې کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته دي، وایي سره له دې چې ماشومان یې واکسین شوي دي، خو بیا هم په پولیو ناروغۍ اخته شوي دي. همداراز له افغانستانه بل راپور لرو چې د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 1.5 میلیونه وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
تقریبا درې کاله کېږي زمونږ حقوق نه دی اجرا شوي، او په ډېرو سختو شرایطو په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې مونږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې و هغه فرش و ظرف و هغه مو خرڅ کړي دي.
دا راپورونه او ورسره نور راپورونه وړاندې په مجله کې ما سره اورېدلی شي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله ته بیا هم ښه راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج 11 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه پر خپل نوي راپور کې ویلي سره له دې چې تیر کال یې په افغانستان کې د دغه ویروس 6 مثبتې پیښې ثبت کړې وې، خو په روان کال کې یوازې په 13 اونۍ کې په هلمند او کندهار ولایتونو کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې هکله ابدي سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین نن سیشن به پای ته رسیږي، د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون دوشنبه د اګست په 12مه په یو نوي راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دې ویروس 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په 2024 کال کې یوازې 13 اونۍ کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یاد سازمان د معلوماتو له مخې دغه 2 پیښې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز په پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ځینو مثبتو پیښو د لیدل کېدو خبر ورکړی. د دې سازمان په خبره په 2024 کال کې په پاکستان کې د پولیو 14 پیښې، په یمن کې 3 او په سومالیا کې 3 پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې وا په افغانستان کې د پولیو په دې 4 ورځنی کمپاین کې 2.4 میلیون هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. په همدې حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي وایي سره له دې چې ماشومانو یې واکسین کړی وو، خو بیا هم په پولیو اخته شوي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل لور یې 8 میاشتې مخکې سره له دې چې د 15 کلونو په کم عمر کې یې دا واکسین ترلاسه کړی وو په پولیو اخته شوي. هغه وایي چې یاد لور یې اوس 10 کلنه ده. د نورستان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل 3 میاشتې مخکې یې 2.5 کلنه لور په دې ناروغۍ اخته شوې.
ډاکټر
د افغانستان د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د مخابراتو پخوانی مسؤول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په پلي کولو کې نیمګړتیاوې د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شي. نوموړی زیاتوي چې دغه ویروس پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیر تګ راتګ له امله لیږدول کیږي.
دا خطر کله چې کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي، دا خطر له ځان سره که هغه په ناروغي مصاب وي، ککړ وي، ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي، نو له ځان سره هغه انتقالولی شي. او هلته کله چې انتقال کړي په افغانستان کې، خو بیا به ځینو ولایتو کې کوم چېرته چې کمپاین کورنه ترسره کېږي د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعاً هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل او د پولیو ضد واکسینو ته د نه لاسرسي له امله په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا فلج کېدو ګواښ زیاتولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د روان کال له پیله تر جولای میاشتې پورې د دوه ملي کمپاینونو او درې فرعي کمپاینونو په ګډون د پولیو د واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لار یې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول دي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي.
په همدې اړه مو د افغانستان د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د مخابراتو پخوانی مسؤول سید کمال شاه سره بشپړه مرکه کړې ده. په پیل کې مو ترې پوښتلې دي چې کلونه کېږي په افغانستان کې د پولیو پر وړاندې جدي مبارزه روانه ده، خو ولې لا هم پر افغانستان کې د پولیو ناروغۍ نه ده کنټرول شوې؟
افغانستان کې کوم تاسو وګورو ډېر ستونزې په بیلابیلو وختونو کې په افغانستان کې پاتې شوي دي، او دا ستونزې او خنډونه د دې لامل شوي دي چې د پولیو ناروغي له منځه وړل تر اوسه پورې په افغانستان کې د هدف ته افغانستان نه دی رسېدلی. پخوا کې جنګونه وو، د جنګونو په ترڅ کې ټولو سیمو ته لاسرسی او له پولیو واکسین سره مخالفتونه یا د خلکو ناکافي پوهاوی دا هغه لتونه دي چې تر اوسه افغانستان او د افغانستان ماشومان له دې ناروغۍ کړیږي.
اغلی کماشا کدارات وای چې څنګه چې مونږ پویګو په خوا د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو په ډیرو کلو کې کور په کور د واکسین د کمپاین مخنیوي کوه، محدودیتونه ډیر زیات و، خندونه ډیر زیات و د کمپاین د واکسین د کمپاین په مخ کې. اوس چې دوی خپل په واک کې دي، نو تاسو څه وای چې آیا د کمپاین په کوم اندازه په کومه کچه جدي نظارت کیږي که نه کیږي، او څه باید وشي دي
پاره؟ د پخوا په پرتله خو اوس د پولیو له منځه وړلو ته زمینه په دې ښه مساعده ده چې جنګ و جګړه نسته ده، او که چیرې هلته د واکسین کمونه وي هغه کلو ته او لرو پرتو کلو ته رسیدګي کولی شي. پخوا خو هلته یو حکومت به نه و، دوه به و، یوه ساحه به و، بیا به د بل واک ساحه شروع کېده، نو دا ډېر زیات یو ستونزمن کار و. هلته بیا نه نظارت کېدای سوای، نه هلته ارزیابي د پروګرام کېدای سوای. خو اوس دا ټول شیان شته دي، یعنی اوس که د پولیو له منځه وړلو پروګرام وغواړي د خپل پروګرام ډېرې ښه ارزیابي کولی شي، نظارت یې کولی شي تر څو په ښه ډول سره تطبیق شي. خو متاسفانه په افغانستان کې پولیو د منځه وړلو پروګرام برنامه دوی باید حالت ته په کتو سره خپله برنامه جوړه کړي، اوسني حالت ته په کتو سره داسې ستراتیژي جوړه کړي چې دوی تر هر ماشومه پورې ورسیږي. او که چیرې په ځینو سیمو کې کور په کور کمپاین ته اجازه نه وي، دوی بدیلې لارې باید ولټوي، ځکه په افغانستان کې د واکسین په تطبیق باندې بندیز نشته. نو دا اوس مسؤلیت د هغو ارګانونو جوړېږي چې په دې برخه کې کار کوي، دوی کومې بدیلې لارې لټوي تر څو ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه دا چې په دې برخه کې د خلکو همکاري څومره مهمه ده، خلک څه کولی شي، کوم کارونه لازم دي؟ که تاسو غواړئ د ازادي راډیو له لارې خلکو ته کوم سپارښتنې که مهمه یې ورته وکړي.
تر ټولو مهمه خو د خلکو پوهاوی دی، کم ارګانونه چې د خلکو د پولیو پروګرام لپاره د خلکو د پوهاوي په برخه کې کار کوي، دا د دوی مسؤلیت دی چې دوی د هیواد کې شته رسنۍ یو لاري تر خلکو پوهاوی ورسوي. د دې تر څنګ هلته هغه کسان دوی ښکیل کې چې هغه مخاور وي په خلکو باندې خبره تاثیر کوي، او له دې شي نور تیرېدل په کار دي. که چیرې دوی یو پالیسي دوه درې څلور کاله مخکې جوړه کړې وي او هغې کار نه وي ورکړی، دوی باید نوښتګر واوسي، نوې پالیسي وي، نوې ستراتیژي وي جوړ کړي، هر هغه کار نه کار واخلي، له هرې هغې لارې نه کار واخلي چې هغه هلته کار ورکوي په افغانستان کې. ځکه داسې نه شي کېدای چې یو کار دی په نایجیریا کې به ښه نتیجه ورکړې وي هغه دې په افغانستان کې هم ښه نتیجه ورکړي. دا هېڅکله نه شي کېدای. افغانستان له نورو هېوادونو فرق لري. په افغانستان کې هغه پالیسي او ستراتیژي هېڅ کار نه ورکوي چې دوی یې له نورو هېوادو راوړي او دلته کاپي پیسټ کوي. د افغانستان حالت به په نظر کې نیول پکار وي، د پوهاوي لپاره له خلکو سره تماس پکار دی، خلکو ورته بیا بیا ورتګ پکار دی، او خلک د واکسین په ګټو پوهول پکار دي.
په افغانستان کې د پولیو د منځه وړلو پروګرام د مخابراتو پخوانی مسؤول سید کمال شاو چې د پولیو په اړه راسره غږیده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو وسلر وي ساته په ټول افغانستان کې واوري. وسم د راپورونو برخه د ورزو راپورونه. په راپورونو کې د ملګرو ملتونو یو راپور راخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا اداره وایي چې له افغانو ښځو او نجونو سره د هغوی د حقونو د اعادې لپاره خپلو همکاریو ته به دوام ورکوي. دغه ادارې تېره ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغان ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له هڅو په شوی نه دي، او ملګری ملتونه هم د افغان ښځو او نجونو د ازادیو او حقونو لپاره ملاتړ ترې کوي. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی دی، تاسو اورېدو ته بولو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریو کلونو د پوره کېدو په درشل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا اداره یو ان وومن وایي افغان ښځو په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په هدف له هڅو لاس نه دی اخیستی. دغې ادارې ټینګار کړی چې افغان ښځې غواړي د نارینهو په شان کار وکړي. دوی نه یوازې په خپلو کورونو کې بلکې په دولت او نورو فضاو کې هم د تصمیم نیونې د حق غوښتونکي دي، او دوی د زده کړو او خپلو حقونو په لټه کې دي. یو ان وومن پرون دوشنبه د اګست پر 12مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې دغه اداره به د افغان ښځو د ازادیو او د هغوی د حقونو د یادې لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر ښوونځیو د ښځو پر کار او له محرم پرته یې پر سفر بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د حکومت محدودوونکي پالیسۍ د دې لامل سوي چې 1.1 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابرې نجونې له زده کړو خسي، او د نارینه په پرتله د ښځو کار کولو کچه هم په نامتناسبه توګه راټیټه سي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخي همدار زیاته کړي چې په 2023 کال کې د یو نظر پوښتنې 8% ځوابوونکو ویلي چې حداقل یوه ښځه یا انجلۍ پیژني چې د تیر 2021 کال راهیسې په ځان وزنه لاس پورې کړی دی. په کورونو کې د ښځو د محدودیدو ته په اشاره ویل سوي چې 8% ښځو راپور ورکړی چې د تیر کال په دریو میاشتو کې له اګست نه تر اکتوبر د دوی د کورنیو ځینو اصلي غړو له ځینو ښځو سره نه دي لیدلي. له دې سره یوې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
درې کلونه کېږي هغه نجونې چې ښوونځي او پوهنتون ته تللې بې برخلیکه شوي دي. د ټولو افغان نجونو او ښځو مسلم حق دی چې باید په دولت او ټولنه کې ونډه ولري او له خپلو اساسي حقونو بې برخې نه شي، خو باید په دې اړه ملګري ملتونه، مدني ټولنه او بشري حقونه ځانګړی پام ولري او له دوی ملاتړ وکړي.
بلخوا د ښځو او بشري حقونو فعاله همیرا فرهنګ پاله وایي افغان ښځو په تیرو دریو کلونو کې د ګڼو ستونزو سربیره په بیلابیلو لارو خپل مبارزو ته دوام ورکړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
موږ د هیواد ښځې او نجونې په دې درې کلونو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي او خپل ټول سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي حقونه مو له لاسه ورکړي دي. او موږ د هیواد ښځې په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکو او د اسلامي او بشري حقوقونو د ترلاسه کولو لپاره او یو ځل بیا د نړیوال ټولنې وختونه کوو چې پر طالبان فشار راولي تر څو د هیواد ښځې خپل اساسي او بشري حقوقونه یو ځل بیا ترلاسه کړي او موږ تر څو چې خپل حق ترلاسه کړو خپل مبارزې ته
سره له دې چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې تر اوسه نجونې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو بندې شوي او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او سنګرتونونو کې د ښځو پر کار او فعالیتونو هم بندیزونه لګولي دي. د طالبانو حکومت همداراز افغان ښځې له تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو، عمومي زینا حمامونو او له محرم پرته له لرې واټن سفر کولو هم راګرځولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ګاونډي ایران کې د لویدیز غوښتنه چې ته ایران یې کړې وه دوی رد کړې ده او ویل دي چې او هغه ګواښ چې اسرائیل دوی ته کړی و دوی ویل چې هغه نه لاس واخلي. تهران اسرائیل ته وروسته له هغه د غچ اخیستو ګواښ وکړ چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د حماس ډلې پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هانیه په تهران کې په یو برید کې چې اسرائیل یې مسؤول بلل شوی و ووژل شو. په دې اکړه زمونږ همکار نوریاس نوري راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
ایران نن سه شنبه د لویدیز دا غوښتنه چې تهران د اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته اسرائیل ته د غچ اخیستنې له ګواښ څخه لاس واخلي رد کړه. د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هانیه له خپل یو ساتونکي سره د جولای په 1 په تهران کې په یو برید کې چې اسرائیل مسؤول بلل شوی ووژل شو. نوموړی د ایران د ولسمشر مسعود پزیشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی و. اسرائیل نه دا برید منلی او نه یې هم رد کړی دی، خو ایران چې د حماس کلک ملاتړی دی د هانیه د وژل کېدو پړه پر اسرائیل اچولی او ژمنه یې کړې ده چې غچ به یې واخلي. د ګواښ په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایي ناصر کنعانی په یو بیان کې د لویدیز دا غوښتنه له سیاسي منطق څخه لرې بلل او ویلي دي چې هغه د نړیوالو قوانینو او اصولو سره په مخالفت کې ده او په ټوله کې له اسرائیل څخه عملي ملاتړ په ډاګه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه بیان وروسته له هغې خپروي چې متحد ایالتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا پرون دوشنبه د اګست په 12 له ایران څخه وغوښتل چې پر اسرائیل د پوځي حملې له ګواښ څخه لاس واخلي. په همدې ورځ د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د ټلیفون لارې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړې. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر ویلي چې سټارمر له پزشکیان څخه وغوښتل چې پر اسرائیل له برید څخه لاس واخلي او ویلي دي چې جګړه د هیچا په ګټه نه ده. هغه همدارنګه د ایران ولسمشر ته ویلي چې دای د منځني ختیځ روان وضعیت ته ډېره اندېښنه لري او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم هم د ایران له ولسمشر څخه ورته غوښتنه کړې او ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو روانه لړۍ باید ودرول شي. د ایران له ولسمشر سره د بریتانیا د صدر اعظم له ټلیفوني خبرو وروسته د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ښاغلي پزشکان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي جګړه د نړۍ په هر ګوټ کې د هیچا په ګټه نه ده، خو دولتونه حق لري چې د په خبره یوه یرغلګر ته سزا ورکړي. متحد ایالاتونو پرون دوشنبه وویل چې له هغو استخباراتي ارزونو سره موافق ده چې ښایي ایران یا په منځني ختیځ کې د هیواد نیابتي ډلې په دې اونۍ کې پر اسرائیل برید وکړي.
لا خبرونو ور اخوا
د طالبان حکومت وایي د هغه تقاعد ته نږدې کارکونکو د کار موده یې د 2 کلونو لپاره غځولې ده چې لا هم د کار کولو توان لري. تقاعد ته نږدې کارمندان وایي غواړي کار ته دوام ورکړي ځکه د دوی په خبره کې په کور کې کینی او تقاعد حقوق ترلاسه نه کړي ژوند به په ډېر ستونزمن شي. په دې اړه پوره راپور مو چمتو کړی، تاسو واورئ.
د طالبانو حکومت وایي د تعلیمي بنسټونو د استادانو او د نورو مسلکي تخصصي او تخنیکی څانګو د هغو کارکونکو د خدمت موده به د 2 کلونو لپاره وغځوي چې د جسمي او روحي ځواک په درلودلو سره تقاعد ته نږدې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د لوړو زده کړو وزارت د وړاندیز او د طالبانو د ریاست الوزرا په لارښوونه د طالبانو د ماشونو د تنظیم کمیسیون لخوا نیول شوې ده. د راپورونو له مخې دغه پریکړه د 1403 هجري لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. په همدې حال کې د تعلیمي ادارو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي چې له اقتصادي پلوه په خراب وضعیت کې ژوند کوي د حکومت لخوا د تقاعد معاش نه ورکولو ته په اشاره ادعا کوي چې د کار کولو توان لري او نه غواړي چې په کور کېني. د کابل د یوه ښوونځي ښوونکې یلدا ازادي راډیو ته وویل:
زنه غړم چې متقاعده سم، ځکه د کور ټول مسولیت پر ما دی. زما کور کرایي دی، اقتصاد مې خراب دی، د کار توان لرم. کله چې د تقاعد حق نه راکوي نو موږ هم نه غواړو چې متقاعد سو. حکومت دې پریکړه وکړي، یا د تقاعد پیسې ورکړي، یا زه کار کوم. له معاش پرته ژوند راته ارزښت نه لري.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تقاعد شویو کارکوونکو د کار موده غځولې چې یو شمېر متقاعدین له حکومته د دوی د درې کلن معاش د ورکړې غوښتنه کوي. د تقاعد شویو کسانو له ډلې رحمان الله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا درې کاله کېږي زمونږ حقوق نه دی اجرا شوي او په ډېرو سختو شرایطو په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې مونږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې و هغه فرش او ظرف و هغه مو خرڅ کړي دي. خپله زه مریضي ما، د مریضیا پیسې نه لرم.
نومان یو بل متقاعد هم د ورته ستونزې یادونه کوي:
زمونږ د تقاعد حقوق نه دی ورکړل شوی. د مختلفو بیماریو لکه شکر، عضلې او مفصلي روماتیزم، د ملا دسک سره مبتلا یم. نه د تداوي مصرف لرم او نه د فامیل خرڅ.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د طالبانو مالیه وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې کمې نه کړي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه ودرول شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د تقاعد عمر 15 کاله دی، او هم هر هغه مامور چې 40 کاله یې په دولت کې کار کړی وي د تقاعد وړ دی.
تاسو له پیغامونو
السلام دوست کندر خبر کوم له کابل څخه. ازادي راډیو څخه یو خواهش کوم چې د مغز ټول افغانستان خلکو ته ورسوي چې اوس امر بالمعروف د نن سبا دغه اعلان کړی دی. موږ ته زه خپل دکاندار یم، تاسو باید په خپل دوکانو باندې شپږ شپږ بیرغونه ولګوئ. رای راجن کې دا مصرف دی، دا بیرغونه دا کلمې چې ورته په ځمکه سره غورځي، بیا سره مرداریږي او مرغۍ پکې نه وتی چې دای خبر نه وي وتی چې موږ ډېر تنګوي. بیرغ یې چې ولګوئ شپږ شپږ بیرغونه ولګوئ هر دوکان باندې. موږ ته اوس دا امر شوی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد اللہ حنیفی خبر کوم دلمند ولایت د نوزاد ولسوالی څخه. زما د شیخ صاحب څخه د غهله د چی پر لیاز د خدای مرده قاضیانو میراث کړ. مرده قاضیانو دی حل تر رسولی چې زما دی په خدای قسم د خپل د پلارو د نکمل کونو مرثاخه د روپو په مقابل کې بل کې ورکی. زموږ په منطقه کې تر لاس تر دولس کس ډیر شهیدان وسول، خاص خپل د مځکه پر سر باندې. بدنام خو قاضی او کمانډان سول منګرنه کار قاضی وکي. پر هر داوا باندې، پر محدود داوا باندې چې مطلق داوا دی حجات سول او محکمې ته ورلې د لکونو لکونو مطالبه درڅخه کوي. پر لحاظ خدای شیخ صاحب، موږ د نبی علیه السلام امتیان یو، موږ د افغانستان یو، موږ مسلمانان یو. موږ سره ولې د عمل کیږي؟ جمهوریت دلته وو، ګام په ګام پوښتې اندې و. موږ سره هیڅ عمل نه دی سوی، نه مو حق ضبط سوی دی، نه مو پر حق ډاکه اچو سوی دی. د دغه کوکنارو په دلیل دغه طالبان د ورځې درې درې واره په هر کور ننوځي. د هغه کور څخه درېمه ورځ څلورمه ورځ خلک ورته راځي، غلا ځینې کوي، شان ځینې وړي. دا څوک دی؟ دا خو دغه طالبان دی، دغه دغه دی. اوس نو موږ د دې څخه دا مطالبه لرو، موږ پر د خدای پار وړاندې کوو، د قرآن روی وړاندې کوو، و دغه شیخ صاحب محترم ته چې زموږ چاره وکړه او دغه زموږ د نوزاد ولسوالۍ قاضي وموتي، پر لحاظ د خدای، پر لحاظ د قرآن رد کړه د دې ځای څخه، موږ یې میراث کړو، خپل منځي به دی زموږ په مابین کې رهیجات کړی دی. وسلام.
تاسو پیغام د دې سات د خبری مجلې راپورونه هم دومره وو. تاسو کولای شئ چې دا راپورونه په لیکلې بڼه زموږ په ویب سټ کې azadiradio.com کې هم ولولئ او هم یې واورئ. او ازادي رادیو اوس کولای شئ چې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:25 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې واورئ. په